پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه دوستانو د ازادي رادیو په پی یو استودیو کې موز اجمل اند له خپلو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. د دې خبرونې د سر موضوع د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هغه څرګندونې دي چې په هندوستان کې نن خبریالانو ته ویلي د هند او افغانستان اړیکې د سیمې د هیڅ هیواد په زیان نه دي. په کابل کې د افغانستان د پخواني جمهور رئیس او د جمعیت اسلامي د ګوند د مشر برهان الدین رباني تلین یاد شوی دی. په دې غونډه کې جهادي مشرانو په ملي وحدت ټینګار کړی. په دې بم ریپورټ ولرو، نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. فرشته جلالزی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ستړي مسئ، پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخطه. د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس نن په نوې ډیلي کې د افغان او هندي سوداګرو ګډې غونډې ته وویل چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. ناټو وایي د کابل په هوایي ډګر د وسلوالو د حملې د شنډولو په هدف د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره د امریکا د هوایي حملې یو توغندی په خپل هدف ونه لګېده. یو شمېر ملکي کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. او د عراق د صدر اعظم دفتر وایي ترکیه ډاډ ورکړی چې د خامو تیلو د صادراتو په برخه کې به یوازې د ترکیه له حکومت سره د بغداد له حکومت سره معامله کوي. پوره خبر نو اوري. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نن په نوې ډیلي کې د افغان هندي او امریکایي سوداګرو ګډې غونډې ته په وینا کې هندي سوداګر او نور بهرنیان په افغانستان کې پانګونې ته وهڅول. ډاکټر عبدالله وویل چې د افغانستان او د هند ترمنځ د اقتصادي او تجارتي اړیکو پراختیا د بل هیڅ هیواد په تاوان نه دی. هندي رسنی وایي چې ټاکل سوي عبدالله عبدالله د هند له صدر اعظم نریندر مودي سره نن وګوري او د افغان پولیسو د روزنې په برخه کې یو تفاهم لیک هم ورسره لاسلیک کړي. د افغانستان د اجرایه ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمي نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی عبدالله به له لوړ رتبه هندي چارواکو سره پر سیاسي او اقتصادي اړیکو خبرې کوي.
نخست وزیر هندوستان، رئیس جمهور و وزیر خارجه و مشاور امنیت ملی ملاقات می داشته باشه. کلیت روابط هند و افغانستان که هستن و دوستان هم هست در این نشست ها و بحث گرفته میشه، به خصوص بعد از اعلان استراتژی جدید.
شغل رحیمی وایی چه د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس بنن په نوې ډیلی کې د هند له صدر اعظم، د هند له جمهور رئیس او نورو چارواکو سره ګوري او کلن به د هند او افغانستان پر اړیکو خبرې کیږي. په ځانګړي ډول د افغانستان او د جنوبی اسیا لپاره د امریکا د حکومت د ستراتیژۍ تر اعلان وروسته پر مسایلو به بحث کوي. له ښاغلي عبدالله سره په دې سفر کې د کابل لپاره د امریکا سفیر ملګری دی او په نوې ډیلی کې د متحدو ایالاتو سفیر هم په هغو غونډو کې حضور لري چې په دغه مسله باندې کیږي. ناټو وایي د کابل په هوایي ډګر د وسلوالو د برید د شنډولو په هدف د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره د امریکا د هوایي حملې یو توغندی په خپل هدف ونه لګید. یو شمېر ملکیانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. پرون د کابل په هوایي ډګر د دولت د وسلوالو مخالفانو څو توغندي وویشتل سول او وروسته یې پرې ډله ییز برید وکړ. بریټ کونکي څلور تنه وو چې ټول وژل سوي دي. د ناټو د قاتې ملاتړ ماموریت په خبره کړې خبر پاڼه کې په دې اړه چې ملکیانو ته زیان رسیدلی ژوره خواشینی څرګنده شوې ده او ویلي دي چې ناټو ملکیانو ته د تلفاتو د مخنیوي لپاره ټول محتاطانه اقدامات کوي. ناټو د تلفاتو د شمیر په اړه په خپله خبر پاڼه کې څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې افغان چارواکو د بریټ کونکو د توغندیو د حملې په نتیجه کې د یوې ښځې د وژل کېدو او د یوولسو تنو ملکي کسانو د زخمي کېدو خبره کړې. ناټو ویلي چې د دې پیښې په اړه څېړنې کوي. د کندهار په معروف ولسوالۍ کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو 12 غړي وژل سوي دي. د کندهار امنیتي چارواکو بیګا ازادي راډیو ته وویل چې دغه حمله د شپې لخوا وسوه او په حمله کې د افغانستان د ملي اردو او د نورو امنیتي ادارو یو شمېر کسان وژل سوي دي. په کندهار کې د پولیسو ویاند زیاد دورانی د ازادي راډیو خبریال ته وویل
معروف ولسوالۍ په کراول او قرارګاه ته نږدې د وسلوالو ترهګرو یو 400 ټانګ چې هلته دروازې ته نږدې چاودنه کړې ده. په چاودنې سره موږ دولس نفرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده، څلور مو زخمیان شوي دي. د شهیدانو له جملې مو ملی امنیت سرحدی پولیس او ملی پولیس شامل دي په شهیدانو کې او په زخمیانو کې هم ورګانونه دي امنیتي
دا وسلوالو طالبان او یان قاری یوسف احمدی اسوسییټ پرسته ویلی چې معروف ولسوالی د 2 ساعتونو لپاره نیولې و او اوس امنیتي ځواکونه وایي چې معروف ولسوالی د دوی په لاس کې ده د عراق صدر اعظم حیدر علی بادی غوښتنه کړې چې روانه ونې د خودمختار کردستان د خپلواکۍ لپاره ترسره شوې ټول پښتنه د لغوه سي هغه وایي چې دغه ټول پښتنه باید لغوه سي او د اساسي قانون په چوکاټ کې خبري ورباندې وسی عبادی چې پرون د عراق د پارلمان غړو ته خبري کولې وویل چې دوی به هیڅکله هم د دې ټول پښتنې پر نتیجو خبري ونه کړي هغه وویل زموږ د اساسي قانون مخې د عراق قانون د کردستان په ټولو سیمو کې د تطبیق وړ دی د کردستان خلکو د رواني میاشتې په 15مه نیټه ټول پښتانه تر سره کړه د ترکیه حکومت عراق ته ویلي چې د خامو تیلو د واردولو په اړه به یوازې د عراق له مرکزي حکومت سره معاملې کوي د عراق صدر اعظم دفتر نن دا خبر اعلان کړی دی د عراق صدر اعظم دفتر وایي چې د ترکیه صدر اعظم بن علي یلدرم له صدر اعظم حیدر علی بادی سره ټلیفوني خبرې کړې او ورته ویلي دي چې د کوردانو د خپلواکۍ تر ټول پښتني ورسته د عراق د مرکزي حکومت د هرې پریکړې ملاتړ کوي په خبر پاڼه کې نور جزئیات نه دي ورکړل شوي چې انقره به له کوردستانه د خامو تیلو د صادراتو په اړه څه پریکړه کوي او د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین بنن په انقره کې د ترکیې له جمهور رئیس رجب طیب اردوغان سره په کتنه کې د سوریې او عراق په اړه خبري وکړي له ترکیې څخه پوتین دغه یو ورځنۍ کتنه ورسته له هغه کوي چې درې ورځې وړاندې دواړو مشرانو په ټلیفوني خبرو کې د عراق په شمال کې د کوردستان د خپلواکۍ لپاره د لنجمنی ټول پښتنې په ګډون پر یو لړ مسایلو خبري وکړي
دوستانو خبرونه ملازاده راډیو نو اوریدل دا نور خبرونه زموږ په پانا سادی راډیو ډاٹ کام کې هم کتل شي دا افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله نن په هندوستان کې خبري اعلان وکړ د هند او افغانستان لکې د سیمې د هیڅ هیواد په زیان نه دي ټاکل شوی ده چې ښاغلی عبدالله به نن په نوې ډیلي کې د هند صدر اعظم ولسمشر او د بهرنیو اړیکو د بهرنیو چارو له وزیر سره کتنې ولري په دې اړه به تاسو حال درکړو په کابل کې د پخواني ولسمشر برهان الدین رباني د وژنې تلین غونډه کې یو شمیر جهادي مشرانو دا افغانستان په ملي وحدت ټینګار کړی دی په دې اړه بالا کابل نه تازه حال درته وړاندې کو دا عاشورا د ورځې په درشل کې د افغانستان امنیتی ادارو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې په تکیخانو او عبادت ځایونو کې ځنګړي امنیتی تدابیر نیولې دي پر دې موضوع امر ریپورت لرو دا کوردانو د ټول پښتنې نوروز سال بته د عراق په کوردستان کې د خپلواکۍ پاړه له ټول پښتنې نوروز په سیمه کې لا را پیدا شوی کلکیچ پاړه ریپورت لرو که وختو زین نور ریپورتونه هم درته وړاندې کوو لمک سره اوسې دا د آزادۍ راډیو ده افغان اجرائیه رئیس وایي چې په نوې ډیلي کې به د هندوستان د ولسمشر ترڅنګ د دې هیواد د صدر اعظم او بهرنیو چارو له وزیر سره په دوه اړخیزو سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا ترڅنګ په یو شمیر نورو سیاسي او امنیتي مسلو خبرې وکړي ډاکټر عبدالله عبدالله نن په هندوستان کې خبري اعلان وویل چې د هند او افغانستان اړیکې د سیمې د هیڅ هیواد په زیان نه دي د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام چې په دې سفر کې له خغلی عبدالله سره ملګری دی همدا اوس له نوې ډیلي نه راسره د تلیفون په تماس کې دی اکرام صاحب خبرونه ته ستړی مشي نور جزئیات به لتا واورو د خغلی عبدالله د څرګندونو او د نننیو لیدنو په اړه
ډیر زیات مننه ان صاحب خغلی عبدالله عبدالله چې نن یې د هندوستان په مرکز نیو ډیلی کې د افغاني تولیداتو په یو نندارتون کې برخه اخیستې وه په یو خبري ناسته کې وویل تروریزم د سیمې لپاره ګډ خطر دی او باید په لمنځه وړلو کې ټول هیوادونه برخه واخلي خغلی عبدالله وویل د امریکا نوې ستراتیژي د هند او افغانستان ترمنځ په بیلابیلو برخو کې د همکارۍ یو نوی فرصت رامنځته کړی دی نوموړي ګاونډي پاکستان ته په اشاره سره وویل افغانستان له ټولو ګاونډیانو سره نیکی اړیکی غواړي باید دوی هم متقابل احترام ولري نوموړي وویل
قدم اول حق شوار منافع خود تعریف میکنم و تعریف منافع ما از لحاظ روابط با همسایه همیست که ما خواستار روابط خوب و نیکی همسایگی با همه کشورهای همسایه بود و توقع را از همه داشتیم افغانستان هیچ وقت تردیدی در کشور همسایه نبوده و نخواهد بود اگر کشور خواسته افغانستان و خود با کشورهای دیگر حق ویدو قائل شود، این چیزا مردم افغانستان اجازه نخواهد دادن. و
خاغلی عبدالله همدار از د افغانی تولیداتو د انندرتون مهم و بالا وی ویل هیله لري چې هندي سوداګر به د افغانی تولیداتو لپاره د مارکیټ په پیدا کېدو کې مرسته او همکاري وکړي. نوموړي همداشان ډاډ ورکړی ویل چې افغان حکومت اجمن دی چې بهرنیو پانګا چونکو ته په افغانستان کې د پانګې اچونې زمینه برابره کړي. ټاکل شوی چې د افغان حکومت اجرایي رئیس نن د هندوستان د ولسمشر تر څنګ د دې هیواد له صدر اعظم، بهرنیو چارو وزیر او یو شمېر نورو چارواکو سره وګوري. له ښاغلي عبدالله سره په دې سفر کې د کابینې د یو شمېر وزیرانو په ګډون نږدې 200 افغان سوداګر هم ملتیا کوي. عبدالله په دې خبري کانفرنس کې دا هم وویل چې د هندي چارواکو سره به د دوه اړخیزو سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا تر څنګ په سیاسي او امنیتي مسلو هم خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا د هیوادونو لپاره په خپلې نوې ستراتیژۍ کې په افغانستان کې د هند په زیاتې مرستې ټینګار کړی دی.
ډیر زیاته مننه کوو اکرام الله اکرام په دې هیله چې په روانو خپرونو کې به بیا هم له تاسو سره په تماس کې یو په نوې ډیلي کې به د افغانستان د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د لیدنو کتنو په اړه تازه حال اوریدونکو ته وړاندې کوو. تاسو ته ښه وخت غواړو دوستانو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري اکرام الله اکرام و چې له نوې ډیلي څخه یې دغلته د افغانستان د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د څرګندونو او لیدنو کتنو په اړه حال راکوو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
دوستانو، نن په کابل کې د افغانستان د پخانی جمهور رئیس او د افغانستان د جمعیت اسلامي د ګوند د پخانی مشر استاد برهان الدین ربانی د تلین په مناسبت غونډه جوړه شوې وه. په دې غونډه کې بیلابیل جهادي مشرانو او سیاسي مشرانو خبرې کړې دي او په عمومي توګه په افغانستان کې د ملي وحدت او ملي یووالي په ټینګښت ټینګار کړی دی. حدیث پردیس دې غونډې ته ورغلی و. همدا اوس سره د کابل سټوډیو نه په تماس کې دی. پردیس، خبرونه ته ستړی مشي، نور بلته واورو.
مننه ان صاحب، سلامونه تاسو ته او د رادیو محترم اوریدونکو ته. بلې، نن په کابل کې د افغانستان د پخواني جمهور رئیس همداراز د سولې د عالي شورا مشر استاد برهان الدین ربانی د وژنې شپږم تلین یا د مړینې شپږم تلین په مناسبت د لوی جرګې په خیمه کې یو لوی غونډه جوړه شوې وه چې دا غونډه همدا مهال هم روانه ده. په دې غونډه کې تر اوسه پورې ویناوالو کافي ویناوالو خبرې وکړې او په پیل کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست د ولسمشر غنی پیغام ولوست چې په هغه پیغام کې استاد ربانی په وطن مین او همداراز د ملي یووالي په برخه کې یو حسان شخصیت بلل شوی وو. له هغې وروسته د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او د جمعیت اسلامي ګوند مشر د خبرې وکړې. د هم په خپلو خبرو کې د استاد برهان الدین ربانی کارنامو ته اشاره وکړه او په د خبرو په یوه برخه کې په ټینګار سره وویل چې ښاغلی ربانی په ملي وحدت غم کار کړی وو. د پیغام دا و چې د افغانستان د اوسنۍ ستونزو څخه د وتو یوازینۍ لار همدا ده چې ټول ملي وحدت ته ژمن پاتې شي او همداراز په دې برخه کې کار وکړي. جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف هم دې غونډې ته خبرې وکړې. پر حکومت بیا هم ځینې انتقادونه درلودل، خو په ټوله کې د خبرې بیا هم د افغانستان کې میشت قومونه یوې ګلبند باغ ته تشبیه کړل. دوی ویل چې په دې کې ټول میشت قومونه ګل ته تشبیه کړل او دوی ویل چې په ملي یووالي ټینګار وکړ. همداراز پخوانی ولسمشر حامد کرزي هم خبرې وکړې، د هم په ملي یووالي تاکید وکړ. د همدا اوس چې زه تاسو سره خبرې کوم، د افغانستان د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلم یار غونډې ته وینا کوي. نو په ټوله کې آن صاحب د ویناوالو تاکید د ښاغلي ربانی کارنامو ته اشاره ترڅنګ په افغانستان کې د ملي یووالي پر ټینګښت باندې دوی تاکید وکړ او همداراز ځوانانو او افغانانو ته پیغام دا و چې په دې برخه کې نه ستړی کېدونکې هڅې وکړي. بلې، ان صاحب
ډېره زیاته مننه کوو. حدیث پردیس له تاسو نه دوستانو. حدیث پردیس و چې له کابل دغلته د افغانستان د پخواني جمهور رئیس استاد برهان الدین ربانی د مرګ د تلین په مناسبت د جوړې شوې غونډې حال راکوو. اوس هم څو اقتصادي خبرونه اورو.
السلام علیکم. پام کړئ د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. د هرات ولایت د صنعتکارانو د ټولې مسنوي له ایراني چارواکو سره پر هغو ستونزو خبرې کړې چې د دواړو هیوادونو پر بندر سوداګر ورسره لاس او ګریوان دي. د دغه ټولې مشر احمد جان خادم ازادي راډیو ته وویل چې تیر ورځ د ګاونډي هیواد ایران له اقتصادي چارواکو سره په دې اړه خبرې کړې چې د افغان سوداګرو د سوداګریزو توکو تر لیږد او رالیږد په وړاندې ولې ستونزې موجودې دي او په یو ډول یې د فعالیتونو په وړاندې خنډ او ځنډ رامنځته کیږي. ښاغلی خادم زیاته کړه چې ایراني چارواکو سره د ستونزو د هواري ژمنه وکړه. د افغانستان د ولسی جرګې اقتصادي کمیسیون وایي د ملي وحدت حکومت د خپل کار په دریو کلونو کې په دغه هیواد کې د پانګونې لپاره لازمه زمینه نه ده برابره کړې. د دغه کمیسیون غړې فاطمه عزیز که څه هم ازادي راډیو سره په خبرو کې دا مني چې حکومت د اوږدمهال لپاره لوی اقتصادي پروګرامونه لري، خو د نوموړي په خبره د لنډمهال لپاره اقتصادي پلان کمزوری دی. اغلی عزیز زیاته کړه چې اوس مهال سوداګر او پانګوال له ګڼو ستونزو سره مخ دي او په افغانستان کې دننه د دوی پانګه هم نه ده خوندي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د سوداګرو د اختطاف د کچې د زیاتوالي او دوی او کورنیو ته د امنیتي ګواښونو په اړه هم یو شمېر راپور نه خپره شوي او له دې امله افغان سوداګرو اندېښنه ښودلې ده. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو پوجي خزاکي وړه 1180 افغانۍ، یو 50 کیلو بوجي بوره 1900 افغانۍ، یو درې نیمنۍ بوجي وریجي 1350 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1140 افغانۍ. د دې تر څنګ په کابل کې یو لیټر پیټرول په 40 او یو لیټر ډیزل بیا په 40 افغانۍ پلورل کیږي. همداراز په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 18 افغانۍ او 15 پوله، یو یورو 80 افغانۍ او 10 پوله، یو پاوند 90 افغانۍ او 10 پوله، یو ریال 13 افغانۍ او 10 پوله، زر پاکستانی کلاری 440 افغانۍ او زر ایراني تومان 1130 افغانۍ. د خبرونو پای
سباون کاکلو چې اقتصادي خبرونه در واورول. دوستانو، مخکې له دې چې په کندهار کې د معروف ولسوالۍ نښتو ته ورشو یو سیمه ییزه او نړیواله مسله راخلو. د عراق او ترکیې حکومتونو د عراق او د کردستان د سیمې د جلا کېدو په اړه د وروستۍ ټول پوښتنې په وړاندې تازه او شدید عکس العملونه ښودلي دي. رضوان مراد دا موضوع ساری او همداسې بر سره په سټډیو کې دی. رضوان مراد، د عراق په کردستان کې د ټول پښتنې په وړاندې د ترکیې او عراق د چارواکو عکس العملونه مخکې هم راغلي و، دا ځلې څه ویلي؟
انسب د ترکیې او د عراق صدر اعظمانو دواړو ویلي دي چې د عراق د کردستان د سیمې د خامو تیلو په اړه به فقط ترکیه او عراق په رسمي توګه د دوه هیوادونو په توګه معامله کوي، یعنی دوی وی چې موږ به کردان بای پاس کو. او دغه راس ترکیه دا هم ویلی دی چې هیڅ ډول راکړه ورکړه د تیلو په مسأله کې د کردستان د عراق چلته یو مهمه سیمه په تیلو غنی سیمه د کرکوک ده، په دې کې بل ترک کردانو سره هیڅ ډول تماس نه نیول کیږي. د عراق صدر اعظم بیا ویلی دی چې دا ټول پښتنه باید سم د سیلغ وشي، هر هغه خبره او هغه مذاکرات چې د کردستان د سیمې پړکیږي هغه باید د عراق د اساسي قانون په چوکاټ کې وشي. تر دې هم د عراق د پارلمان عکس العمل شدید دی. انسب د عراق پارلمان له صدر اعظم غواړي چې ځواکونه واستوي او د کردستان د سیمې کرکوک سیمه چې اصلا د اختلاف هغه اساسي موضوع او نقطه ده هغه په خپل کنټرول کې واخلي او هیڅ ډول کردانو میشتول د کردانو فعالیت باید لمنځه یوسي. دا هغه دوه عکس العملونه دي چې تازه راغلي دي. اما د ترکیه، ایران، عراق د دې نور چارواکو هم ورته سرګندونه کړي. په شدیدو الفاظو یې دا ټول پښتنه غندلې ده او غوښتنه هم دغه کوي چې باید دا ټول پښتنه لمنځه لاړ شي.
چې د ترکیه او عراق د دې چارواکو د مخالفتونو دلیل څه دی؟ ولی
دوه دلیل عمده دي انسب چې په اکثره نړیوالو میډیا او رسنیو کې هم دغه کیږي. یو هغه ده چې ترکیه، سوریه، عراق او دغه راس نور د سیمه هیوادونه دوی اندېښنه لري چې کچیرته چون دوی په هیوادونو کې میلیونونه کردان میشتي، یعنی د عراق په کردستان کې کنن ټول پښتنه کېږي، سبا کې د شي کردان په ایران کې مغک پورته کړي، په سوریه کې مغک پورته کړي، په ترکیه کې لا د مخه د کردانو پی کې کې سره جنگونه شوي دي، هلته مغک پورته کې او د لمن د ټول پښتنه جلا کېدو هلته ورسیږي. او دوهمه عمده مسله د کرکوک ده. کرکوک هغه غنی خار دی، په تیلو باندې هغه غنی سیمه ده چې همې ترکان پکې تاریخي ملکیت دا ولري او هم د عراق د تیلو هغه اساسي مصدر بلل کیږي. نو هغه کردان بیا خپل ځان ته منحصروي، نو په دې خاطر دغه دوه مسلې د اهمیت وردي.
کردان په ځنګړی توګه د عراق د کردانو مشر مسعود برزانی دی د خلکو د اندېخنې د خپل غونډي څومره په پام کې نیسی او جواب یې څه دی؟
د مسعود برزانی خو په ښکار دی ټول پښتنې تر سر کې دوی اورز مخ کې ویلو چې اصلا نور شراکت نه غواړي، عراق سره شراکت ناکام دی او غواړي چې کردان یو خپلواک هواد ولري. خو په عین حال کې دوی چې موږ حاضر یو چې حمله ترکیه سره حمله عراق سره د ټول پښتنې او د ټول پښتنې د نتایجو په اړه خبرې وکړو، خو د دغه تنه رد تر اوسه د هیوادونو لخوا او پخپل کردان په خوشحالی سره د ټول پختل المانزی وای چې دا د دوی حق دی قانوني.
ډیر زیاته مننه دوستانو رضوان مرادو چې د عراق په کردستان کې له ټول پختنې وروسته د سیمې د هیوادونو په عکس العملونو را سره نظر شریکو.
آزادی رادیو ته غوښنیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
دا کندهار امنیتی چارواکی وی تیر شپه د دې ولایت د معروف ولسوالۍ پر ودانۍ یو انتحاري موټر بم حمله دولس امنیتی سرتیری وشلی او څلور نورې ټپیان کړي. وسلوالو طالبانو چې د دې حمله مسولیت منلې ادا کړي چې د څو ساعتونو لپاره د معروف ولسوالۍ سکوت کړي. محمد صادق رښتینی له کندهار رپورټ راکړي.
د کندهار د پولیسو ویان زیاد دورانی ازادي رادیو ته وویل چې تیر شپه وسلوالو طالبانو د معروف ولسوالۍ پر ودانۍ د موټر بم په وسیله انتحاري حمله کړې چې د ملي اردو پولیسو او ملي امنیت دول سرتیري پکښې وژل سوي او څلور نور ټپیان سوي دي. د دوراني په وینا حمله کوونکي د پولیسو د ټانک څخه چې د چاودیدونکو موادو ډاکو استفاده کړې او د ولسوالۍ په لومړي کرول کې چاودنه کړې.
معروف ولسوالۍ په کرول او قرارګاه نږدې د وسلوالو ترهګرو یو 400 ټانک چې هلته دروازې ته نږدې چاودنه کړې ده. په چاودنې سره موږ دولس نفرو ته مرګ ژوبله اوښتی ده، څلور مو زخمیان شوي دي. د شهیدانو له جملې مو ملي امنیت، سرحدي پولیس او ملي پولیس شامل دي. په شهیدانو کې او په زخمیانو کې هم ارګانونه دي امنیتي ولسوالۍ او نورې امنیتي پوستو ته کوم زیان او خطر نه دي متوجه. یوازې د دوی یو تورستي شوم عمل و چې زموږ ځوانان یې شهیدان کړي دي.
دورانه وای تر پیښې وروسته امنیتي ځواکونو د سیمې کنټرول په لاس کې اخستی او د ولسوالۍ پر ودانۍ د وسلوالو طالبانو د کنټرول مخنیولې. وسلوالو طالبانو چې د دغه عملی مسولیت منلی دا کوي چې د څو ساعتونو لپاره د معروف ولسوالۍ سکوت کړي. د وسلوالو طالبانو ویان قاری صف احمدی ازادي راډیو ته په واسطولي پیغام کې ویلي چې وسلوالو طالبانو ته د امنیتي ځواکونو لسکونه ملي وسلې او تجهیزات په لاس ورغلي. په عین وخت کې د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې وځوان حلق ابي بزوان انجلي زهر خړلي او ځان وژنې کړې. د کندهار د پولیسو ویان زیاد دوراني ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه د پیښې د څرنګوالي په اړه پلټنه کوي.
دوستانو د کندهار په معروف ولسوالۍ مو د تیر شپې د وسلوالو د برید په اړه رپورت واورید. د افغانستان جمهور ریاست وایي د جمعتون او تکی خانو د امنیت کمیسون د امنیتي ځواکونو ترڅنګ 1500 ملکیان په وسلو او تجهیزاتو مجهز کړي چې د محرم په ورځو کې به په کابل کې د سلو جمعتون او تکی خانو امنیت ټینګ کړي. دا کسان د افغانستان د ملي امنیت شورا د نوې طرحې پر اساس چې د مذهبي مراکزو د امنیت ټینګولو په هدف جوړ شوی ګمارل شوی. ملالۍ بشیري په اړه رپورت لري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا لخوا د مذهبي مراکزو د امنیت ټینګولو په هدف جوړ شوی طرح لمخي د عاشورا په ورځو کې د تروریستي حملو د مخنیوي لپاره یو شمیر شیعه مذهبي د پولیسو ترڅنګ ګمارل شوی دی. د جمهوریت ریاست د دوهم مرستيال د مطبوعاتي دفتر د سلاکار په وینا د جماعتونو او تکیخانو د امنیت او د تروریستي حملو د مخنیوي لپاره یو شمیر ملکی کسانو ته وسلې ورکړل شوی دی. محمد هدایت وایي د جماعتونو او تکیخانو د امنیت ټینګولو طرحه اوس فعال شوی.
صد مسجد و تکیه خانه که در واقع
دی وای سل جماعتونه او تکیه خانه چې په کابل شهر کې په داسې ځایو کې موقعیت وو چې ورته لوړ امنیتی تهدیدونه وو. د هر مرکز لپاره په نظر کې نیول شوی چې 15 کسان وسلوال سي او د جماعت او تکیه خانو امنیت ونیسي. تر عاشورا مخکې شاوخوا 1500 کسان د کورنۍ چارو وزارت ته معرفي سول. دوی اوس مهال په رسمي توګه د پولیسو په لیکو کې شامل سول. د جمهوریت ریاست د دویم مرستيال د مطبوعاتي دفتر د سلاکار په وینا له پولیسو سره د دغو کسانو توپیر دادی چې دا کسان د اسلامي مرکز د شورا لخوا د یو تړون لمخې تعین سوي او د کورنۍ چارو وزارت لخوا ګمارل سوي دي. ښاغلی هدایت زیاته کړه دغه 1500 کسانو ته تر محرم مخکې د لنډې مودې نظامي زده کړې ورکړل سوی دي. محرم له مذهبي میاشتو څخه ګڼل کیږي چې د دې میاشتې په لسمه ورځ د اسلام د پیغمبر لمسی امام حسین له دو اویا یارانو سره په کربلا کې وژل سو او میلیونونه شیعه مذهبي هر کال په دې ورځ مراسم جوړوي. سږ کال د محرم لسمه د یک شنبه په ورځ ده، خو ولې داعش او طالبان پر شیعه مذهبو حمله کوي؟ طالبان چې سنی مذهبي دي، د 1990 او 2000 لومړي کلونو پر مهال د شیعه افغانانو له بشري حقونو څخه په سرغړونو تورن دي او داعش په افغانستان کې له راپورته کېدو وروسته پر شیعه مذهبو حمله کړې دي. خو د جمهوري ریاست د دوهم مرستیال د مطبوعاتو د دفتر سلاکار محمد هدایت وایي
تحلیل ما ای هست که اونا میخوایم این فرقه گرایی
ها زموش تحلیل داده چه دوی غواری هاگ مذهبی جگری چه پا سوریه، عراق، پاکستان، هند او یش میرنور و هیوادونو کستا افغانستان تراوری چو خپل سیاسی اهداف ترلاسه کرده. خلنی کمرغ د دوارو مذهبو پا پلوی افغانانو که دا ظرفیت نسته، پا اخیره که به دوی ناکام سی او پر اتلونکو کلونو که به نور هم ناکام سی، د دوی هدف د افغانستان دولت ته ضربه رسول دی. د جمهوری ریاست د دویم مرستیال د مطبوعاتو د دفتر سلاکار ویل د جمعتون او تکیخانو د امنیت طرحه د امنیت شورا له خوا تصویب شوې ده او یوازې د شیعه مذهبو د مذهبي مراکزو پر امنیت ټینګار نه کوي، بلکې د په وینا دا طرحه د اهل سنت د اسلامي مرکزونو امنیت هم په پام کې نیسي.
دوستانو د خبرونې په دویمه نیمایي کې د یو کلی زرغګونو ډرامه ورپسې د ډرامې د دیونې د پښتنې په اړه بحث لرو. تاسو اوریدونکو هم په دې اړه چې کچېری خلک د علم لار زخته خبر شي، بیا به هم په وړاندې خندونه وي او کنه خپل پیغامونه را ته پریښودلی شي. زموږ د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 شپږ نوي 0 شپېته 0 شپېته. شمیره درته بیا تکراروم، زموږ د غږ ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 شپږ نوي 0 شپېته 0 شپېته. ستاسو ښه پیغامونه به په همدې خپرونه کې درته خپرو. لاړیر مودی رئیس خلک په خورا لیوالتیا سره پخوانی پیسې راټولوي او کلکسون ترې جوړوي. هغه کسان چې د پخوانیو پیسو کلکسونونه لري هڅه کوي تر ټولو پخوانی پیسې ترلاسه کړي چې اوس نه چلیږي. په همدې اړه په لندن ښار کې یوه داو تلوي شوې چې فریبا ظاهر جزئیات دروړي.
لندن د درې ورځو لپاره د هغې د طلبۍ کوربه دی چې په هغه کې د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو پخواني بانک نوټونه خرڅلاو ته ایښودل سوي دي. په دغو بانک نوټونو کې د افغانستان پخواني پیسې هم د طلبۍ ته وړاندې سوي دي. د دغې د طلبۍ په انټرنیټي پاڼه کې د افغانستان ځینې داسې بانک نوټونه شته چې له 100 څخه تر 2000 برتانوي پاونډ پورې بیا ورته ټاکل سوی ده. په دې کې د 500 افغانیو هغه بانک نوټ شته چې په 1900 کال کې د شاه امان الله خان د واکمنۍ پر مهال چاپ سوی دی او پر یوه مخې 5 روپۍ کابلي لیکل سوی دی. د دغه بانک نوټ بیا له 250 تر 300 پاونډ پورې اټکل سوی دی. نور افغاني بانک نوټونه چې په همدې داوطلبۍ کې شودل سوی دي د افغانستان د وروستي پاچا محمد ظاهر شاه په وخت کې چاپ سوی ول. په دې پیسو کې د 500 لس شلو 500 سلو 500 او 1000 افغانیو بانک نوټونه موجود دي. تر ټولو لوړه بیا پر 500 افغاني بانک نوټ ایښودل سوی چې له 1200 څخه تر 1800 برتانوي پاونډ پورې اټکل سوی دی. دغه بانک نوټ په 1900 کال کې چاپ سوی دی. په همدې داوطلبۍ کې د تر ټولو ګران بیه بانک نوټ ارزښت 45,000 پاونډ اټکل سوی دی چې په 1920 کال کې هغه مهال چاپ سوی چې فلسطین د برېټانیا تر واک لاندې وو. دغه داوطلبۍ نن په لندن کې پیل سوی او تر 3 ورځو پورې دوام لري.
ستاسو له پیغامونو
بله، السلام علیکم. زه شکولا د کونړ ولایت د ناړۍ ولسوالۍ ستا سره په لیکه کې د ازادۍ راډیو کارکوونکو او ټولو اورېدونکو ته زه د کومې سلام وایم او باقي د خپل دولت مشرانو ته او بیا خصوصا د وزارت صحت عامینه الهي له لارو چې زمونږ ناړۍ ولسوالۍ ډېره په اطراف کې پراته ولسوالۍ ده لره ده او هلته چې کوم کلینیکونه خلاص دي داسې یو جراحي ډاکټر نه لري. پلار باندې موږ مرکز ته 4 ساعته 4 ساعته 4 ساعته پورې مزل لرو او که څوک یو وادي په انډکسم شي او زیاتره خلک د دې مشکل سره مخامخ کیږي چې په دغه لار باندې راځي، لار هم خامه ده او رسیدګي نشي کولی. په لاره کې خپل ژوند له لاسه ورکړي، که داسې یو زنانه بیماره شي، بل یو د جنگ په دغه کې کوم زخمي پیدا شي، لار بې امنیته ده، څوک نشي راتللی، رسیدګي نشو کولی. چې دغه زموږ یو دوه کلینیکونه دلته فعال دي، داسې کمزوري دغه صحیح فعال کړي او جراحي ډاکټر هم ته راولېږي چې یو جراحي ډاکټر موږ په ناړۍ ولسوالۍ کې ولرو. وسلام.
زه سروه د کندهار ولایت څخه تاسو سره په تماس یم. نه پوهېږم چې د طالبانو په نامه یاغیان ولې دومره د عقل څخه خلاص کړي چې روزګان کې روختونونه بند کړي دي. د دې نقصان اولس ته رسیږي. دولتي چارواکي خو خپل نظامي روختونونه او ډاکټران لري، هغوی یې څه پکې څه کې دي، اولس یې زیان ویني. او طالبان خو په دې عمل سره د اولس ته کرک سره مخ کېږي او اولس دې ته هڅوي چې د دوی په وړاندې ملي پاڅون وکړي. وسلام.
ہلو، السلام علیکم. پکتیا سمکنی ولسوالی نا سمیع الله خلیلی سندر. افغانستان کی زیادہ طرف پر دی، بالخصوص دا جنوبی ولایتوں پکتیکا پکتیا احمدار غزنی ولایت سرکنہ دا اندازی زیاد کندو کپر دی. دولت دا سرکنہ کو پخو او اثری دول دور کی
دو سانو ستاسو څو پیغامونه وو چې زموږ په پیغام ثبتون کې ماشین کې مو ثبت کړی وو. مننه درنه کوو. وس هم وخت خبرونه دی. یو اربیا پام وکړئ، د افغانستان سیمې او نړۍ لنډو خبرونو ته فرشته جلال زئی دروري.
د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله نن په نوی ډیلی کې وویل چې له تروریزم سره مبارزه باید کې ټول هیوادونه برخه واخلي. او یو اربیا پاکستان له افغانستان سره صادقانه همکاری ته وهڅاوه. عبدالله عبدالله چې د یو شمیر هندي، افغان او امریکایي پانګوالو، سوداګرو او سیاستوالو په غونډه کې خبرې کولې، وویل چې سوداګر باید په افغانستان کې پانګونه وکړي او د افغانستان د اقتصادي ودې سره د همکاری له لارې د افغانستان د سولې او ثبات له ټینګښت سره مرسته وکړي. ناټو تړون وایي د کابل په هوایي ډګر د وسلوالو د برید د شنډولو په هدف د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره د امریکا د هوایي حملې یو توغندی په خپل هدف ونه لګید او یو شمیر ملکیانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. د ناټو د قاتم ملاتړ ماموریت په یو خبر پاڼه کې چې نن خبره شوې ده، ملکیانو ته د زیان رسیدو له امله ژوره خواشیني څرګنده کړې ده. د ناټو تړون په دغه پیښه کې د تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې افغان چارواکو ویلي وو چې یوه ښځه وژل شوې او یو لسنه ملکي وګړي زخمیان دي. ناټو تړون ویلي دوی څېړنې کوي. د عراق صدر اعظم حیدر علی بادی غوښتنه کړې چې روانونی د خود مختار کوردستان سیمې لخوا د خپلواکۍ لپاره ترسره شوې ټول پښتنه لغوه سي. د ترکیه حکومت عراق ته ویلي چې د خامو تیلو د واردولو په اړه به یوازې د عراق له مرکزي حکومت سره معاملې کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په انقره کې د ترکیه له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره په کتنه کې د سوریه او عراق په اړه خبرې کوي. او په امریکا کې د ډېرې مشهورې مجلې پلی بای 65 ښودونکی هیو هفنر په یو نوی کلنۍ کې مرسوم. د هغه له دفتره خبر پاڼه وایي چې هیو هفنر په خپل مرګ په خپل کور کې بیګا مړ شوی دی.
دوستانو، تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه په ازادي رادیو ډاټ کام کې چې زموږ ویب پاڼه ده ولولې. د خبرونې په دوهم نمایي کې یو کلی زرغګونه ډرامه، ورپسې د ډرامې د دیونې د پښتنې په اړه بحث لرو.
یو کلی زرغګونه
دیو کلی زرغغونه ډرامي خوګو اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیو کلی زرغغونه په ډرامه کې مو واوریدل چې یو پلار تر لمانځه وروسته په پولیسو کې افسر لور ته دعا کوله چې خدای دې د وطن د خدمت په لاره کې کامیاب کړي. اوس به واورو چې ګل محمد دکاندار څه شي ته حیرانېږي.
صاحب، ولې د دکان په دروازه کې ولاړې؟ راځئ دننه راځئ.
سمه ده چې تاسو اجازه وکړه درځو. افسر کریم خانه، دا نور پولیسان د دکان له مخې لږ لرې ودرېږي چې چاته مزاحمت ونه شي.
سمه ده امیر صاحب، هغوی مې مخکې پوه کړي دي چې په مناسب ځای کې ودرېږي.
ښه، دکاندار وروره، ستاسو نوم ګل محمد دی؟
هو صاحب، خوري ګل محمد یم، مهرباني وکړئ راشئ دلته په دې بوجۍ کښېنئ. دا کلی دکان دی، چوکۍ نه لرو.
کور ودان، کیناستو ته نه یې راغلي. له تا نه یو څو پوښتنې لرو.
څه؟ له ما نه پوښتنې؟
ورخطا کېږه مه، موږ ستاسې مرستې ته راغلي یو.
په عزت اوسئ، خدای مو هر کله راوله.
عامر صاحب، اوس چې ګل محمد خان لږ ډاډه شو، د سودا خبره هم ورسره وکړه.
افسر کریم خانه ښه خبره دې وکړه. ښه ګل محمد وروره، ته خو په دکان کې ترشی او مربام خرڅوې، همداسې ده؟
همداسې ده،
خو موږ خپل هم د ترشی او اچارو خرڅوون کې یو، ځکه خو ډېر خاندو نه.
دا کله کله ځکه وخاندو چې لږ څه مربام هم راوړې ده. افسر کریم خانه، لکه څوډې نه د مربا او اچارو بوتلونه راوباسه چې دکاندار ګل محمد یې وګوري.
سمه ده امیر صاحب، په سترګو.
دا خو امیر صاحب، دا خو زموږ له کور نه خلاص شوي بوتلان دي.
رښتیا وایې؟
اوه
مبارک شه ګل محمد خانه.
څه؟
ستاسو له کور نه چې چا غلا کړې وه، هغه کسان افسر مرسل نیولی دي. دا بوتلونه مو ځکه دلته راوړل چې زموږ اطمینان حاصل شي.
امیر صاحب، دا هماغه زموږ بوتلونه دي.
ښه ده، رښتیا ګل محمد خانه وروره، اورېدلې مې دي چې ته په قاچاقي لارو خارج سم تللی او ډېر کړېدلی مې.
هو نه 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 وي، هو هو، خو له نیمایي لارې بېرته راوګرځېدم.
ورخطا کېږه مه، امیر صاحب ځینې پوښتنې درنه کوي.
ګل محمد خانه، ته به داسې وکړې چې د پولیسو امریت ته به راشي، کومې پیسې او شیان چې ستاسو له کوره غلا شوي هغه به م واخلې. ځینې پوښتنې چې درنه کوم د هغه ځواب به م راکړي. سمه ده؟
ها ګرانه شاګردانو، دا جمله به څوک کولولي؟ او دا هم وایي چې د چا قول دی؟ نام خدا ټول لاسونه پورته کړی دی. پلوشي، ته پاسه او تختی تراشه.
سمه ده معلم صاحب.
شابسي، تختی تر څنګ ودرېږه.
پلوشي، اولی خولې په ټیکري پاکې کا چې ګرمي ده. بله دا چې په لوړ غږ یې ووایا، که کومه نجلۍ په غوږونو درنه وي هغه به یې هم اوري.
ښه ده جمیلې، په لوړ غږ یې وایم. معلم صاحب، د رسول الله مبارک حدیث شریف موږ ته لیکلی دی. رسول الله مبارک فرمایي، د علم طلب په هر مسلمان نارینه او هر مسلمانه ښځه باندې فرض دی.
آفرین، شابسې پلوشې، ته کښېنه اوس به څوک تختې ته راشي چې بله پوښتنه ترې وکړم.
ښوونکي صاحبې، زه حاضر یم چې د هرې پوښتنې ځواب دې ووایم.
نام خدا جمیلې، ډېره باجرته نجلۍ یې. شابس، راشه تختې ته.
پلوشې، لکه لاره راکه. اوف، دا ده جمیلې، لاره خو ډېره ده.
دلته دې خوا ته ودرېږه.
پاس د ټولګي چا ته مه ګوره، داسې نیغ مګ ته راګوره، مه شرمېږه.
ښه جمیلې، تو وایه چې علم پر نارینه او ښځه ولې فرض دی؟
ښوونکي صاحب، دا ځکه چې نارینه او ښځې ته چې خدای پاک ژوند ورکړی دی، نو که علم ولري په کارونو کې به یې آسانۍ وي، په ښه او بد به پوهېږي او ژوند به په ښه طریقه تېروي.
آفرین جمیلې، شابسې، دغسې.
نور دا چې بې علمي او جهل داسې وي لکه انسان چې پټې سترګې وي، نه پوهېږي چې په سمه لار دي که په مخه کې ګړنګ دی. که نارینه او ښځې ځانونه وپوهوي، علم حاصل کړي، ځان کورنۍ او ټولو ته یې خیر رسېږي، هم به یې دا دنیا ښکلې وي، هم هغه دنیا.
ډېر عالي، آفرین جمیلې، ته لاسونه وپړه کوې. ای رښتیا، دا ګلالۍ ولې نه راځي؟ له واده نه یې ډېر وخت تېرېږي. تاسې پوښتنه کړې ده که نه؟
موږ یې د واده مبارکۍ ته ورغلي وو، خو سر یې لکه چې د مکتب ویلو اجازه نه ورکوي.
دا څه وایي؟ چې داسې ده، زه به ورځم او له خواښې سره به یې خبرې کوم چې ګلالۍ باید مکتب ته راپرېږدي.
وای وای، موسا ګل، ساده ګل، دا ټکان د غرمه وګوره، زه مونږ منډې وګوره، زړه مې خولې ته راغه، زړه دې بد مشه، زه خو منډه نوره نشم اخیستی.
خدای دې ګل یې ناکار، له یوې خوا ګرمي ده او له بلې خوا وای سخت ستړی یم. همدې نړېدلي دیوال ته به ډډه ولګو.
ښه ده،
ما او تا د خپلو ګیډو غم کاوه چې ته صبر، د ګل محمد په دکان کې به غوړه ډوډۍ وخورو. خبر نه وو چې ناڅاپه د پولیسانو موټرونه راغلل. ته وایښه
موسا ګله، زړه دې بدمشه، هغه متل به دې نه وي اورېدلی.
کوم متل؟
چې وایي
تارو یو مرغه دی چې چا ونیوه د هغه دی. زړه دې بدمشه، زه او ته هم لکه د تارو مرغان داسې یو، او پولیس مو چې وویني خود مو نیسي.
خو ما سره بیا لس باندې سل پوښتنې په زړه کې ګرځي، ته وایې ښه
دای ښه.
دا زړه مې راته وایي چې آخر زه او ته ولې د پولیسان نه وتښتېدو، ته وایې ښه چې اوس د ګیدړانو غوندې د زاړه دیوال ډډ ته پټ یو.
یاره موسا ګله، زړه دې پدمشه، ته خو په سادهو کې تیلي دهار وختې او ډېر هوښیار وختې، خو یوه خبره شته.
کومه خبره ته وایې ښه؟
خدای مې دې غاړه نه بندوي، ګمان د ایمان زیان دی، خو ته داسې لږ او ډېر د ګیدړ خوی لرې، د چرګ او چرګوړو غل راته ښکاري، هسې نه چې د چا کولنګي دې غلا کړی وي او بیا پولیس در باندې خبر شوی وي.
نه نه غلی ته وایې ښه، چرګې او چرګوړي خو په ځای پرېږده، آرام شه، که د چرګ او چرګوړو بڼکې مې هم غلا کړې یې، ته وایې ښه.
رښتیا وایې؟
هو خود
وای جار دې شم، زړه دې بدمشه، ته څومره ښه سړی، ته صبر چې په دا خاورو خړ تندی خو دې یو ځل ښکل کړم.
لرې شه خو دا دادګل یې لیونیه، زما بیا په تا باندې شک شي چې هسې نه په ټکټر کې به دې قاچاق ماچاق تېر کړي وي او پولیس به درپسې ګرځي، ته وایې ښه.
توبه وباسه، بدګماني مه کوه چې په سر کې به دې ښکرونه راشنه شي. وایم خدای داد ملګری دی، نه غل دی نه یې مال دی، زړه دې بدمشه سپین چرګ دی، سپین چرګ، د ټګۍ برګۍ یوه توره بڼکم پکې نشته.
چرګه چې نه غل یې نه یې مال، نو بیا خو له پاچا هم ډارېږه، درځه چې په اتڼ او په ګډه د کلي منځ ته ور روان شو، ته وایې ښه چې کلیوال مو په دیدن سترګې خوږې کې، ته وایې ښه.
راځه چې ځو. او زړه دې بدمشه، زه به د مستې قلندرې سندره درته وایم، ته په ګډا راسره راځه.
اها ورځه نو.
مستې قلندرې وای لا لا را بولا، او بیا یې پرېږده چې زینا شاماسته.
یاره صابر خانه، خدای شته چې پر اتک ډېر خوشحاله شوم، د دوستانو ترمنځ تګ راتګ ډېر ښه.
ته ښه وایې خان صاحب، هوښیاران متل کوي چې سل سټې غله ښه ده که یو سد یارانو او دوستانو مجلس.
ویم د نخې منځ دې ویشت، د هوښیار سړي بلا دې ورکه شي. ګلالۍ لورې.
بلې خان کاکا، څه دې ویل؟
ته پاتې لورې لږ انګور راوړه چې پلارجان دې وخوري.
ښه په سترګو.
نه نه ته کښېنه ګلالۍ لورې. او خان صاحب، اوس لږ مخکې مو چای وڅښه.
صابر خانه، چای خو دې عین ماسپښین څښلی وو، نه ګورې دا دی مازدیګر رانږدې دی، بیا دا د مني د سر انګور خو ډېر مزهدار وي.
ښه خان صاحب، چې ته یې وایې وبه یې خورم.
دا دی پلار جانه، نوشه جانې کا، پاک صفا مې مینځلې دي.
ښه ده شې لورې، دا دی خورمې. خان صاحب، وایم په رښتیا چې مزهداره دي، رانږدې شه ته هم در واخله.
درود شه صابر خانه، چې خفه نشې زه ځم لږ چا سره مې کار دی، اسلم کور کې شته. اسلمه، ای اسلمه، راشه کاکا سره دې کښېنه، زه لاړم د خدای په امان.
په مخه دې ښه.
ګلالۍ لورې، انګور در ونیسه، ډېر خوندور دي.
ته یې نوشه جان کا پلاره، زما زړه ته نه کېږي.
ګلالۍ لورې.
پلاره وایه څه دې ویل؟
هسې ما ویل چې خان صاحب خو ستا خبره منلې وه، ستا او د اسلم په واده کې د موزیک د لیسې نجونې رابللې وې، ښه خوندوره ملي ترانه یې وویله.
هو هغه خبره خو یې ومنله. خو
وای ګلالۍ لورې، پلار دې چاړ شه، ته خو ژاړې، وایه خبره څه ده لور جانې؟ اوکه دی جار شم، ولی
پلر
ولی لوره چه در بانده شوی ها؟
د
درن اردن کو تاسو دی یو کلی زرغغون ډرامې 209 مه برخه ته غوګوي وړاندې 3 بجې موزه یوسف زدران دام دی ډرامې اړوند پیو موضوع بحث هر کلی کوم په ډرامه کې مو اوریدل چې د کلی جن څومره از د کړه تلیواله وي خو انتقاد دا دی چې د هلکانو او انجنونو د زکړو پر وړاندې لا هم بشمیره خندو نشته د تو خندونو څخه یو هم د کورنۍ لخوا زده کړو ته نه پرې خودل دي خو که خلک د اسلامي لارښوونو پر وړاندې کې د علم لا ارزښت خبر شي آیا بیا به هم خندو نه وي او کنه په دې اړه پر روانه دي خبرونه کې ستاسو نظر نه خلو او د سمون او بدلون لپاره د ځوانو فعالانو د شبکې لغړی منورې ناصری سره هم خبرې کوو چې په لنډ شیبه کې به زمونږ سره وي تاسو درنه اوردونکو هم کولای شئ زمونږ سره د همدې موضوع په اړه غږیز پیغامونه پریږد شمیره مو ده 0 شپږ 9 0 1 0 1 په همدې ډول کولای شئ په روانه د خبرونه کې په ژوندۍ بڼه هم را سره اړیکې ونیسئ زمونږ سره د مخامخ اړیکو نیول شمیرې دي 0 99 2 3 5 4 بل شمیره مو ده 0 9 2 5 5 نو په دې اړه باندې چې کچیرې د علم ارزښت خلک خبرېږي بیا به هم پر وړاندې باندې خندونه وي او کنه په تیر هم د انجونو د علم په اړه باندې چې تر ډیره ویل کیږي چې په لور پروتو سیمو کې زده کړو ته نه پریښودل کیږي او دا د دوی د ډیرو بشري او نورو حقونو خپل حقونو د مخنیوي سبب ګرځي اغه ناصری زمونږ خبرونه تاسو په خیر راغلی در نور دن کو بم په خبرونه کې خلاص تړي مشه
سه سلام علیکم اونې کې هله تاسو ته او تاسو تخنیکی همکارانو ته هم دا سه تاسو درنو اوریدون کو ته وړاندې کوم
ډیر مننه تاسو چې دلته را سره ته ون علم مکړې زکړې مکړې دی اهمیت او ارزښت یاد خبرې خدای چې لومړی پښتنو مو همدا وي ورسته چې ورزو د چخندونه څه دي اصلا د علم ارزښت په څه کې دی تاسو په نظر
بسم الله الرحمن الرحیم د علم ارزښت په اړه کارتونو غږیږو بیا هم زه فکر کوم چې لکه بوي د دې پاساس باندې ځکه الله جل جلاله په خپل مقدس کتاب کې موږ ته لیکل دی او حضرت محمد صلی الله علیه وسلم امت ته هغه په قران کریم دی چې هغه کې ډیر ټینګار په علم او دانش باندې شوی دی او همدا سي د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم احادیث هم ډیر په دې حق لباندې دي او دغه د علم او د تحصیل ارزښت ډیر پکې
بیا اما چې پر وړاندې خندونه موجود وي فکر کوي خلک د دغه ارزښت یا خبر دي کنه له دغه احادیث او آیتونو څخه ورته اشاره وکړه او په ټوله کې لارزښت جنن سبا ورته ضرورت یا اړتیا پیخي خلک ترې خبر دي عمل نه کوي کنه دلته نه پوهی موجوده ده
تر ډیره هدا پورې په افغانستان کې څونه فکر کوو نه په هېره زیاته موجوده ده او په لر پرتو سیمو کې خو ډیره نه پوهی کم ده او اسه عامه په هوی هم ډیر نه ده سوی ورته او کڅوک هم په دې بیا داسې عمل پرې نه کوي تر ډیره هدا پورې که زه تاسو ته وایم یو احادیث په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یعنی احادیث دا ویلی دي چې اطلب العلم ولو کان بسین یعنی چې علم تاسو زده کړی دا یعنی مطرح نه ده چې کوم ځای نه وي دا علم په څیر کچین ته هم ځای ځکه غلطه
هغه غلطه اهمیت بیان شوی دی بل شکه اما دلته کوم خپل ټولنې ته راشو دلته پر وړاندې باندې د اصلي خندونو اساس په نظر باندې یو خدای دی چې لاس د کړته صحیح زمينه نه برابر اما په غوسیمو کې چې یا زمينه برابر وي الته د کوره دوی ذکر ته نشتلې الکانو باندې کار کیږي جنه د کلتوري ارزښتونو لامل نه پری خودل کیږي کلتوري خندونه پوراندې وي نو خلک ته پیغام څه وي
زما زه به داسې پیغام ورکوم ځکه دا چې مشکلات زموږ دي ډېر زیات په ټولنه کې او انجونو ته فقط هم دومره فکر کوي زه متاسف نه دا وایم چې زموږ هغه پوه خلک هم په دې فکر باندې دي چې دا خزې دي هم دغه په کور کې ناست وي هم دا کارونه به کوي او نور دي نور نه درس ترتیا لري نه تعلیم ترتیا لري خو زه فکر کوم که په تدبیر باندې موږ کار هم کوو په کور باندې هغه هم زده کړی ترتیا لري نو ځکه باید کورنۍ ته دا پیغام ده چې خپل لورګانو باندې هم داسې په ځمونو باندې ډېر تر ډېره هر څه پورې هڅه وکړي کوشش دې وکړي چې زده کړې ته یو هڅوي او هم داسې یعنی مشکلات دی د لارې نورته ایسته کی او بعضې مشکلات په افغانستان کې شته بیا زه فکر کوم د اقتصادي د لحاظ دی چې ډېر هدا پورې که الکان د درس او تعلیم نه پاتې کیږي هم داسې نجونې په گدا غریبان دی ومدا سی پنور کرو باندې بوخت کیږي او د لوست تعلیم نه پاس
بل بل هغه سی چې اسلامي لارخونی خي چې د علم باسواد او د بیسواد کستر منسومره توپیر موجود دی او ورته اشاره شوې ده. دلته زمونږ په ټولنه کې کرا شو باوجود دی چې د ستونزې بیانېږي اقتصادي بیوزلی او داسې نور تاسو اشاره ورته وکړه، اما که د خلکو په هوای موجود وي چې تاسو ویل ځینې خلک د پوهې سره سره دا کار کوي، دلته بیا د خندونه څنګه لمنځت لشي څه باید وشي؟
بیا هم زه فکر کوم باید دوی ته پوهاوی ورکړل سي. موږ مختلف طریقې لرو، لکه رسنۍ چې د 12 کالو کې ډېر زحمت کاخلی ده او ډېر عامه پوهاوی خلکو ته ورکړل، داسې د مساجدو لارې. خو بیا دوی داسې عقاید لري، یعنی دا زموږ فرهنګ هم داسې یو شی داسې با، یعنی ښه پوهېږي چې دغه کار ښه ده او باید ښځه تعلیم وکړي، ماشومان یې تعلیم وکړي، بیا هم دوی دا کار کوي. زه نه پوهېږم چې دوی
عمل یعنی نوي اما اوري
اوري ډېر
دا لارښو ونه موږ دلته د ډیرو حقوقي کارپوهانو دینی عالمانو د نورو لخوا بیان کړي، دلته په اهمیت باندې ورسره خبرې کړي او دا چې څنګه وي باید دا علم زده کړه. او دونکو ته هم موږ پوښتنه پریښې ده چې 0 شپږ نوي 0 یو شپېتو 0 یو شپېتو شمیرې ته تاسو راته په همدې اړه غږیز پیغامونه پریښې شي، چې کچېرې د علم پر اهمیت باندې زموږ ټولنه او خلک خبرېږي بیا به هم پر وړاندې باندې خنډونه وي، په تېره هم هغه خنډونه چې د کورنۍ لخوا نه پرېښودل کېږي. څو اردونکو راته پیغامونه پریښې دي، ګڼو نورو هم ریخو خو ستاسو لا پیغام صفانه وو او لا موڅ ویلی نو خداورو. او زمونږ سره ځین نور اردوونکو هم پاړی کې کښتا، اول دودی د پیغامونه اخلو چې مخه مخ سره پلان کړي. خبرونه ډیر زیات بخیر راغلی، ستړي مشه.
السلام
علیکم. وعلیکم السلام، مهرباني، بخیر راغلی خبرونه ته.
تخیر وسی روزانا یو سلام تاسو ته، یو سلام ملمنه خوته او یو سلام تر اړیو ټول مینوال ته وړاندې کوم.
ډیر مننه. وعلیکم السلام. موضوع ماتم نه خسته ده؟
ها بالکل، دا انجن د تعلیم په اړه ده کنه.
او هم دې موضوع باندې خبرې کوو.
ډیر ښه، سم موضوع ده. انجن باید مکتب ته پری خود شي. کارشته دي تاسو دې خلک مو خپل لیدل دي چې خپل خوندې ورونه، یعنی دا ورونه پلارنه خپل خوندې او لورکان نه پری چې مکتب وایي، دا ته شر معلومی دا خبر وا ته بار معلومی.
پختنه دادا ونی پختنه دادا چې کچيري دوی لارځخت خبريږي او دوی اهميت ته قائل شي چې تعلیم دوی حق دی او اهميت لري نن سبا د ټولن لپاره او خپل د الکان اونجون لپاره دراتلون کې لپاره، فکر کوي چې بیا د خندونه کمیدل شي؟
بل کول ول نه خوده په خپل کنه تعلیم نه کوي، پس او ته خلک په دې باندې نه پويږي، د تعلیم په ځخ باندې بلکې نه پويږي، کدی پیدا لري د خپل خوان لرونه نه، یعنی نه منې کولې.
بالکل، ډیر مننه تاسو.
نظر مولا ته خپل ورتانې پری دي چې ما څنګه وایي
تاسو پیغام مونږ پور کو، ډیر من پښتنه خونه لري. خا ډیر مننه تاسو نه چې اړیکه مونږ ولا بل اردن کې هم را سره شته په خبرونه کې، ستړي مشي خبرونه ته بخیر راغلي، پیغام مو اخلو کو پښتنه لري هغه. بله بله، تاسو اړیکه را سره وصل د لطفن خبري وکړي.
توخی هم د زابل ولایت شاجین
ولسوالۍ څخه. توخی صاحب ډیر مننه، ډیر زیات په خیر راغله، مهرباني.
مننه زدران صاحب، هغه محترم ملمنه ته کلینیکي هیلې وړاندې کوم.
مننه ژوند دې اوسه.
تاسو خو ډیر انتخاب کړی ده، نو علم خو نو د هر څوک په خبر دي چې پر نورو په شته باندې فرض ده، خو موږ باید کوشش د فضو وکړو. نارینه او ته خو هر ځای ورسیږي، هغه نسبتا د زنانه او په حق آزاد دي، نو ښځو ته باید داسې زمینه یا په کور کې یا په یو مستور ډول باندې چې یوه ښځه با تعلیمه شي، یعنې معلمه شي، هغه کولی شي چې سلو نور سبق ووایي، دا به چې ډېرې شي، نو زموږ په جامعه کې چې عالمانې ښځې دا د دین او د دنیا د ټولو په ګټه، ځکه چې د خدیلې استفادې کېږي، نو دونه وخت خو نشته چې موږ د ټولو بیان کوو. خدای دې زموږ ملک او زموږ وطن دونه مساعد
کړي. او کچېری خلک، او کچېری بل ته حساب، کچېری خلک ستاسو پیغام اوري او دلته زموږ بحث اوري او یا د منبر لاره دا غوړي دی لم په اهمیت باندې غږیږي، فکر کوي چې خلکو دا رول ادا کړي چې لکه لګه دا خندونه چې د زکړو پر وړاندې شته په افغاني ټولنه کې لمنځه یوسي؟
هم خدای هر چا دې زران صاحب، په خبر خو هر څوک دي چې دا ډېر اهمیت لري او داسې داسې کوشش نه پکې کوي په موږ کې تاسو کې دا د پښتنو بعضې داسې رواجونه دي چې هغه وایي زما لور زما ښځه دا باید له کوره ونه وځي او بعضې داسې افراطیون هم شته چې هغه په دې کې له ډېرو افراطه اخلي خو داسې زمینه باید مساعده شي چې هغه له شرعي نظام سره
بالکل
بالکل
خیر اسے تو خیصے ساسو نظر مخبور کو ڈیر مانا نہ اڑی کو نمو میں او بل اردن کے مخلوق پرون تب خیر رغل استڑے میں سے بھلے ساسو اڑی کا رسر وصل دلت فن خبر اکڑے میرا بانی
نمبر دی باید دلتا پخښته ورته او د خلک غټه جنو واخله د جنې فج معاشره دی له مرګ تر مخامخ له مشکلاتو سره چې دا امن کوروته دی دی له وته ولاړ چې له کومه کې دی له
مونږ په موضوع نه غږیږو مونږ په موضوع نه غږیږو مونږ یوازې تعلیم مونږ د تعلیم په اهمیت
باندې چې کوي چې دا څه وکړي چې دا خو څوک نه چې کومه د خلک په پټه سترګې دی دی باید لار ورته وخی چې دا
د تعلیم په اهمیت باندې مونږ غږیږو نه دا چې تاسو کوم موضوع باندې خبرې کوي بلې ډېره زیاته مننه تاسو اړیکه لغزنه مونږ یوازې یوازې د علم په ارزښت باندې خبرې کولې اما تاسو په نور موضوعاتو حل لارې همدغه دي چې مونږ بل عموم له ملمنو سره پرې خبرې کوو چې په هوای دی او تر څنګ عمل دی چې باید خلک عمل پرې وکړي څو اردوونکو چې راته غږیز پیغامونه پریښي 0 اوه شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمېرې ته دا اورو
السلام علیکم دا زده رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه احترامات اسد الله صدر خبرې کوم د خوست نه مونږ د زده رادیو له طرفه ټولو معرف وزارت ته دا پیغام لګل غواړو زمونږ خوست ولایت لکه اوسه باندې ډېر زیات شوې ده د پټره بیا د جنو د کوو باندې کې چې اکثره خلک د زدکړې ډېر لیوالتیا لري او ډېر لیوال شوې دي په تیر بیا جنو د زدکړې باندې کې دلته مکتبونه ډېر کم دي چې دا د لرو پروتو سیمو لاسرسی نه کیږي باید د نه دا غواړو چې څنګه څه په ثانوي زدکړې یا ابتدایي ښوونځي په ولسوالۍ کې ولري او ولسوالۍ کې په هغه هیڅ لسا د جنکیو بالکل
کوشش
ډیر مننه ستاسو پیغام نو چې دواړه د پونې وزارت ته متوجه وو او مونږ تیرونه د پونې وزارت د جنو د زده کړو مسول هم ایمیل منو او په دې اړه بیا هم خبرې کوو چې د چا مسولیت څومره کیږي ډیر مننه کنور اردوونکو هم پام دې اړه باندې راته پیغام پریږدي چې کچېری خلک د علم لارځخته خبريږي پوړاندې خندونه کمیږي کنه عمل سخت کار دی په افغاني ټولنه کې نو 0 اوه شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمیر ستاسو په خدمت کې ده اغلی ناصری صاحب د اردوونکو پیغامونه مو دلته حکومت هم ډیر څه متوجه کیږي چې دوی کار نه کړي د خلکو رول او د حکومت رول څنګه تفکر کولای شي تاسو
دقیقا د حکومت رول هم دلته ډیر ده ځکه داسې سیمې هم غلرو چې د زده کړو ځایونه ډیر لري وي د نجونو خصوصا او هغوی ته اجازه نه ورکول کیږي او مشکل هم وي د امنیتي لحاظ نه هم ډیر ورته مشکل وي چې هغوی د کونه وځي او غره لري لاړ سي د زده کړې لپاره دا د حکومت وجیبه ده او لازم ده چې هغوی ته هر سیمې ته نږدې داسې د زده کړې
مرکزونه جوړ کړي امکانات رسیدلي ویل ته به خونځیو کې یو بل اوردونکو د نظام یادونه وکړه چې هغه هم د حکومت مسولیت چې اصلاح کړي اما که ارڅوي بیا هم که خلک خپل اولادونه جنونه ولکان زده کړو ته نه پریږدي بلا بلا بهانه لټوي نو فکر نه کوي چې دلته د هغوی بیا ډیره غلطي ده
دلته دقیقا څه ډیر غلطی د خپل د کورنۍ او د کداسې افکار لري چې نه غواړي د خپل د لورګانو او د زمنو آینده روښانه کړي. دا د خپل ګناه ده او دقیقا څه کله چې دوی لویږي همداسې به په خراب فکر څه دوی لوی سوي دي همداسې به لورګانو وي همداسې به زمن
او لکه خور چې ویلې چې ټولنه بې سواده ده نو په دې خاطر باندې دا پیغام رسولم سخت دي. ان تاسو مغه موضوع ته ایدوي
یقینا.
او ډیر زیاته مننه په خبرونه کې چې را سره برخه مو واخیستله او مونږ نن په همدې موضوع خبرې وکړې د اردن کو نزنو مونږ خبره کړو. اما ونې پښتنې جواب تک تاسو لخوا را شو کله چې په هواي ډیر شي فکر کوي د خندونه کمیږي که تاسو په مغه به نظر یې چې بې سواده ده له
زه دا نظر لرم چې بې سوادي ډیره ده په افغانستان کې او که پوهاوی وسي زه اطمینان لرم او باور په دې لرم چې دا مشکلات به متر ډیره حده پورې حل شي.
ډیر مننه اوردون کول تاسو نه مننه چې په خبرونه کې را سره وي. خبرونه وخت تقریبا پای ته رسیدلی. ام تاسو پیغامونه موږ ته ټوله ونې را رسیږي. شمیره مو ده 0 شپږ 0 1 0 1 0. دا خبرونه چې ما یوسف زدران چمتو کړی و دلته پای ته رسیږي. د خدای په امان.